د طالبانو مشر مولا عمر چې له کلونو راهیسې چانه ولیدلی او له مختلفو لورو یې په تېره بیا په دې وروستیو کې د ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې. نن یې د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یوه سرچینه وایي نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی. مولوي قلم الدین چې د مولا عمر په واکمنۍ کې د هغه د بل امر بالمعروف و نهي المنکر د ادارې مشر و د هغه پر مړینې شک کوي. طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینه نه ده تایید کړې چې که یې مړینه تایید کړي د سولې په روانو خبرو به یې اغېز څه وي. دا او پر دې ته اړوند نورو موضوعاتو په دې خبري مجله کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبري سرویس لرو. احمد شبر او سید کمال شاه عارف دا خبرونه وړاندې کوي. احمد شبر په استډیو کې راسره دی. شبر صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې څه دي؟
بله، په سیمه ییزو خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د پاکستان حکومت وایي چې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر ملک اسحاق وژل شوی دی. او همداراز دا سیمه ییز مهم خبر لرو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې وویل چې فرانسې د ایران ولسمشر ته د فرانسې د سفر رسمي بلنه ورکړې ده.
تاسو سره اوسه خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د جمهوریت ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سولې علي شورا یو غړی او د حکومت لخوا د مرکشي پلاوي مشر وایي ټاکل شوی د طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د اسلام آباد په اسلام آباد کې ترسره شي. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د خپلې پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول چې ملا محمد عمر دوه کاله مخکې په 2013 کال کې مړ شوی دی. پر همدې مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویان ظفر هاشمي د ملا محمد عمر مرګ د مرګ خبر نه رد او نه تایید کړ. ښاغلی هاشمي نن ماپښین په کابل کې خبر اعلان کړ چې په دې اړه د موثقو اسنادو تر پیدا کولو وروسته به خبري وکړي. دی وای موږ هم د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه راپورونه اوریدلی دي. موږ په دې اړه څېړنه کوو. کله چې دا موضوع روښانه او تایید سوه تاسو ته به معلومات درکړو. څو ورځې وړاندې د فدای محاس په نوم یوې وسله والې ډلې رسنۍ ته په لیږل سوې اعلامیه کې ویلي وه چې ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې وژل سوی دی، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړه کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې عالی شورا یو غړی او د حکومت لخوا د مرکشي پلاوي مشر وای ټاکل شوی د طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبري د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د جمعې په ورځ ترسره شي. حاجی دین محمد نن لازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې په دې پړاو خبرو کې به د اوربند او باور جوړونې خبري وسی. پر همدې مهال دوه لوړ پړو پاکستانی چارواکو چې نه غوښتل نومې څرګند شي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د افغان حکومت استازي او طالبان به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ لومړی پړاو مخامخ خبرې په جون میاشت کې په پاکستان کې وسوي. او په جوزجان ولایت کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان جنرال عبدالغنی له دوه نور کسانو سره وژل شوی دی. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشینن ازادي راډیو ټول چې قومندان عبدالغنی تیر شپه په درزاب ولسوالۍ کې په خپل میلمستون کې د ځای پر سو انفجار موادو په چاودنه کې له خپل زوی او یو بل کس سره وژل شوی دی. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته ولاړ. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د افغان ډاکټرانو د سلام مشورې پر اساس د خپل پښې د درملنې لپاره جرمنی ته ولاړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستانی پولیس وایي چې دوی د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر د هغه دوه زامن او یولس تنه نور نن هغه مهال ووژل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي. په پاکستان کې د پولیسو یو افسر سلیم کاروان د ملک اسحاق مړینه تایید کړه او ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي. شپږ کسان چې نیول شوي وو هغوی ځولانه وو. د هغوی لس دولس کسان راغلل، برید یې وکړ چې په دې حمله کې زموږ هم شپږ کسان سخت ټپیان شول. ملک اسحاق د امریکا د متحده ایالاتونو په نړیوال تروریستي لس کې شامل وو او لشکر جنگوي په پاکستان کې د سلګونو ملکیانو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې اکثر یې شیعه وو. ملک اسحاق څو ځله محاکمه شوی دی، خو کله چې عیني شاهدانو شهادت نه دی ورکړی د برات اخیستی دی. دی د جولای په 25مه له خپلو دوو زامنو سره ونیول شو. موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د پنجاب په مظفرګړ کې د ملک اسحاق د خوشکېدو لپاره د پولیسو پر هغه کاروان برید وکړ چې د دوی مشر یې انتقالوه. د لارې پوجدو نورو پولیسو له هغوی سره نشته وکړه چې د ډزو پر مهال ملک اسحاق او د هغه ملاتړي ووژل شول. له ملک اسحاق څخه د لسګونو هدفي وشنو او له طالبانو او القاعده وسلوالو سره د همکاري لپاره تحقیقات کېدل. بل لور ته په پاکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا درې لکه نور یې زیانمن کړي دي. د پاکستان د طبیعي پیښو ادارې ویلي سیلابونو په شمال او جنوب کې 19,000 کورونه تخریب کړي دي. راپورونه وایي په خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تلفاتو شمیر 38، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19 او په پنجاب ایالت کې 11 ته رسېدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي دوامداره ورښتونو په پنجاب کې ګڼ شمیر سړکونه او پلونه له منځه وړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیاس وایي ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په نومبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. فابیاس نن وویل چې د پخپله روحاني ته د فرانسې د ولسمشر بلنلیک راوړی. فابیاس دغه خبره نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر غونډې وروسته وکړه. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر به له روحاني سره نن وګوري. فابیاس یو ورځ وروسته تر دې ایران ته ولاړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا مخیرینی په تهران کې له جواد ظریف سره وکتل. مخیرینی له جواد ظریف سره تیره ورځ په تهران کې د خبري غونډې پر مهال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ شوي تړون ته اشاره وکړه او ویې ویل دا د اټوم په اړه یو تړون دی، خو په پراخه سطحه یو سیاسي تړون دی او یو پراخ تړون دی. دا داسې موافقه ده چې دا قدرت لري چې یو نوی سیاسي باب پرانیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د او مخیرینی موافقه کړې چې د اروپا او ایران ترمنځ په لوړه کچه د انرژۍ په برخه کې د همکارۍ په اړه، د بشري حقونو په ارتباط، له تروریزم سره د مبارزې په اړه او پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي. د ترکیې د کردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دمرتاز وایي د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لورې د سوریې په شمال کې د یوه خوندي زون د جوړېدو پروګرام د انقري هڅې دي او په دې ډول غواړي چې د کردانو د دې هڅو مخه ونیسي چې هلته نږدې د ځان لپاره یوه سیمه اختصاص کړي. دمرتاز بی بی سی ته وویل د ترکیې پوځي عملیات د اسلامي دولت ډلې پر ضد د دې لپاره دي چې د ترکیې د جنوب ختیځ سرحد په اوږدو یوه حایله سیمه جوړه کړي او په دې ډول هغه هدفونه پټ کړي چې د کردستان د کارګر ګوند یاغیان په نقشه کوي. واشنگتن د کردستان کارګر ګوند یا پی کی کی ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري، خو په عراق او سوریه کې د نورو کوردي ډلو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګي شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېر ورځ ویلي وو چې دا ممکنه نه ده چې د سولې بهیر له کوردي وسلوالو سره چې د ترکیې ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا تر سوال لاندې راولي ادامه وکړي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال مو نجیبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه شل ده. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 28. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 28. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 21. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 25. په غزنی کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په ګردیز کې اسمان وریځ، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 اټکل شوی ده. او په بامیان کې هم اسمان وریځ اټکل شوی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12 ده.
ازادي راډیو اورې دا خبري ساعت ز نوري اس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو مشر مولا عمر چې لکلو رئیس چانه ولیدلای او مختلف لورو په تیر بیا په دې ورسته و کې ځان ښکار کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې. نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوری ریاست یو سرچینه وایي نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی. د جمهوری ریاست یو وایان وای چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي.
In regard to your first question, we're aware of the reports about passing the law.
مولوی قلم الدین چې د ملا عمر په واکمنۍ کې د هغه د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د ادارې مشر د هغه پر مړینې شک کوي.
دا تبلیغات لدین پام دغه سوازی ډیر واری خبري سوي دي چې ملا عمر چالیدل نه دا پاکستان
طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینه نه ده تایید کړې چې که یې مړینه تایید کړي د سولې پروانو خبرو به یې اغېز څه وي دا موضوع له کارپوهانو سره څېړو د ملا عمر د مړینې په اړه راپورونو سربیره دغه راز اوری چې په پاکستان کې د لشکر جنګوي د ډلې مشر نن له خپلو څو ملګرو سره ووژل شو ملک دغه راز ملک څوک وو
یا قسمت او دلایل سته چې ملک فات د داعش او د القاعده سره نږدې اړیکې هم پیدا کړې وو نږدې کړې وو
د افغانستان غالی اوبدون که وای د حکومت د نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوې غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځای د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادونو ته اوړل کیږي او دغه راز د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلین وایي چې د 2016 کال نړیوال جام لوبو ته یې ښه تیاری نیولی دی
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هیچا څخه ځان کم نه ګڼو ستونزې کومې وي
رازود خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر مل شوی دی د جمهوریت ریاست د ویاند ظفر هاشمی بیا وایي چې دوی ته دغه خبرونه ورسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړینې خبر نه ده تایید کړی او نه په دې اړه هم کومه تفسیره کړې ده اسدالله لودین نور جزئیات وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د ارګ یوه موثقه سرچینه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړ کېدل تاییدوي خو د جمهوري ریاست ویاند وایي چې په دې اړه څېړنه کوي د ولسمشر ویاند ظفر هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ملا عمر د مړ کېدو خبر رد یا تایید نه کړ خو زیاته کړه چې دوی هم دا ډول راپورونه ترلاسه کړي دي دی وایي موږ هم د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړ کېدو خبرونه اورېدلي دي موږ د دې راپورونو د څېړنو په حال کې یو کله چې دا موضوع روښانه او صحت تایید شي موږ به تاسو په جریان کې کړو په همدې حال کې د ارګ یوه معتبره سرچینه وایي چې ملا محمد عمر په 2013 میلادي کال کې مړ شوی دی دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د فدایي محاس په نوم له طالبانو یوې جلا شوې ډلې وویل چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې وژل شوی دی په دې وروستیو کې د دنیوز په نوم د پاکستان یوې رسنۍ وویل چې ممکن د ملا عمر زوی محمد یعقوب چې شپږویشت کاله عمر لري د طالبانو مشر شي خو دې ورځپاڼې د ملا عمر د مرګ په اړه څه نه و ویلي د ملا عمر د مړ کېدو خبر له دې وړاندې هم څو ځله خپور شوی خو طالبانو دا رد کړی او ویلي دي چې مشر یې ژوندی دی خو د امنیتي ملحوظاتو له امله یې ځای نشي مشخصولی دا ځل د طالبانو د مشر د مړینې خبر په داسې حال کې خپریږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نوي پړاو ته ننوتلي او ټاکل شوی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سولې دویم پړاو خبرې وشي د سیاسي چارو څېړونکي حاجي سید داوود وایي په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړ کېدو خبر طالبان په څو ډلو ویشي او د سولې پر بهیر منفي اغیز کوي
پرته د شک په هغې صورت کې چې ملا محمد عمر اخوند نه وشي د طالبانو مشرتابه تقریبا په درې برخو باندې تقسیمېږي بیا کله چې دا تقسیمېږي هغه طبیعي خبره ده هلته داعش تیار په کمین کې ناست دی نو یو شمېر طالبان د دې په ځای چې د افغانستان دولت سره مذاکرات ته لاړ چې بیا هم جنگ ته ځي یعنی زه فکر کوم د دوی مرګ د افغانستان یا د سول د مذاکراتو په ګټه نه دی
هڅه مو وکړه چې د ملا عمر د مړینې د راپورونو په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو خو ونتوانېدو خو په تیر کوچني اختر کې ملا عمر ته منسوب یو پیغام خپور شو او په هغه کې د سولې پر بهیر هم ټینګار شوی وو څېړونکي بیا وایي د ملا عمر د مړینې خبر اوس ځکه خپریږي چې نور پاکستان ته د ده د پټ ساتلو پلمانه وپاتې او مجبور و چې افغان حکومت ته د ښاغلي عمر د حضور په اړه د قناعت وړ ځواب ورکړی وو
و موردل چې د جمهوری ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر دوه کاله مخکې په 2013 کال کې مړ شوی دی د جمهوری ریاست یو ویان دغه راز نن وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې ملا عمر څه وخت مړ شوی دی دا چې ملا عمر په تیرو دیارلسو کلونو کې چا نه و لیدلی په دې اړه په دې وروستیو کې د هغه د ژوند په اړه پوښتنې ډېرې شوې وې او له مختلفو لورو دغه راز غوښتنې کېدې چې که ملا عمر ژوندی وي نو باید په اوس وخت کې ځان ښکاره کړي د په داسې حال کې چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل شوې دي، دوه ورځې وروسته بیا د خبرو دوهم دور ترسره کیږي. خو ملا عمر څوک و؟ احمد شبر بیا هم په سټډیو کې راسره دی او د هغه ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مولا محمد عمر له 1996 میلادي کال تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم مشر و. د یو له هغو کسانو چې د امریکا متحده ایالاتونو پسې ګرځېدل او د ده د موندلو لپاره یې لس میلیونه ډالري شي و. د لومړي ځل لپاره طالبانو کال مخکې د مولا محمد عمر ژوندلیک په خپل ویب سایټ کې خپور کړ. تیر کال چې کله طالبانو دا کار وکړ، ځینو څېړونکو وویل چې د دې لپاره یې داسې کړي دي چې د مولا عمر د مرګ اوازو ته ځواب ووایي. مولا محمد عمر په 1995 کال کې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په یوې بېوزلې کورنۍ کې وسېشېد. ویل کېږي چې له پلاره یې نه کور درلود او نه هم ځکه. د ده پلار هم ملا و. د مولا عمر پلار غلام نبی چې کله مړ کېده زوی یې درې کلن و. مولا عمر له پلاره یو زوی و، خو د هغه له وفاته وروسته د ده مور له مولوي محمد انور سره چې د مولا عمر تره دی واده وکړ او درې ناسکه وروڼه او څلور خویندې یې وسېشېدې. مولا مولوی انور مولا عمر ته ابتدایي دینی تعلیمات ورکړل او بیا د دوی کورنۍ روزګان ته ولاړه او هلته یې تر په یو جماعت کې امامت پیدا کړ. کله چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیان افغانستان ته راغلل، مولا محمد عمر شاوخوا 19 کلن و. هغه وخت د کندهار په مایوند ولسوالۍ کې و او له مجاهدینو سره یو ځای شو. طالبان وایي چې مولا محمد عمر د شوروي د ځواکونو پر مهال څلور ځله ټپي شوی او یو سترګې یې هماغه وخت ړنده شوه. مولا محمد عمر د مولوی محمد خالص د اسلامي حزب له قماندان مولا نیک محمد سره په جبهه کې و. په کابل کې د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته چې د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړې پیل کړې، مولا محمد عمر په کندهار کې و او بیا په 1994 کال کې د طالبانو مشر شو. دته په 1995 کال کې د کابل په ګډون د افغانستان د ډېرو سیمو له نیولو وروسته طالبانو د امیر المؤمنین لقب ورکړ. مولا محمد عمر د خپل نږدې 15 کلن واک پر مهال په کندهار کې پاتې شو. په دې موده کې د ده او القاعده شبکې اړیکې دومره ټینګ شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ګواښونو سره سره د ده اسامه ابن لادن دفاع وکړه او هغه له افغانستانه ونه ایست. بیا چې په 2001 کال کې القاعده شبکې په واشنگتن او نیویارک کې تروریستي بریدونه وکړل، د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ او له هغې مودې راوروسته د طالبانو مشر ترای تم شو. خو وخت په وخت به د ده په نوم چاپي اعلامې خپرېدې او صوتي اعلامې به یې نورو کسانو په وروستیو کلونو کې لوستې.
د 1415 هجري قمري کال د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د علي قدر امیر المؤمنین د مبارکۍ پیغام
د مولا عمر په ژغ پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې له 2012 کال را وروسته لکه څنګه چې مو واوریدل د نورو په ژغونو خپرېدل، او د مولا عمر په ژغ وروستی پیغام په 2004 کال کې خپور شوی و. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان ظفر هاشمی وویل چې دوی دا خبر تر لاسه کړی چې مولا محمد عمر دوه کاله مخکې وفات شوی، خو د دې خبر د تایید لپاره څېړنې روانې دي.
احمد شبر له تاسو نه مننه چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ژوند ته مو لنډه کتنه وکړه. تر اوسه پورې طالبانو د خپل مشر د مړینې د خبر په اړه تبصره نه ده کړې. دغه راز جمهوري ریاست هم وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. دا چې که مولا عمر مړ شوی وي، دا به د سولې په روانو خبرو څه اغېز وکړي؟ او آیا د مولا محمد عمر مړینه به طالبانو په څو طالبانو ډله په خپل منځ کې سره وویشي؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. خو د مولا عمر د مړینې په اړه د خبر له خپرېدو وروسته ځینې شکونه هم راپورته کیږي. یو شمیر کسان وایي چې له دې مخکې هم د مولا عمر د مړینې راپورونه ورکول شوي دي، خو وروسته بیا ثابته شوې ده یا ویل شوي دي چې هغه خبرونه درست نه دي. مولوی قلم الدین چې د طالبانو په واکمنۍ کې د مولا عمر تر واکمنۍ لاندې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د ادارې مشر هم ورته شک څرګندوي. له نوموړي سره حمیده هارون عثمان مرکه کړې ده.
خپله مې په دې باندې عقیده نسته. د تبلیغات له دې نه پخوا هم دغسې اوازې ډېر وارې خپرې شوي دي چې ملا عمر نه لري، ملا عمر چالیدلی نه ده او شته نه. دغه مسایل شته د مرګ په متعلق باندې تر اوسه پورې چا څوک وایي ماسک خبره هم نشته او د مرګ صحیح معلومات نشته. و چا باندې درې نه نو خو 25 میلیون ډالر دغه په پیدا کولو یا په غو باندې نه می خو څه وینم دا به چیرته پیدا کیږي چا بلیدې نو خو به چا نه ویلدلې خو دې مرګ په مطالق باندې غالب ګومان می راځي چې اسه وازی دي
فدایی ما از د طالبانو یوی بیلشه و دلی او اغوی دسی او خبر خپور کرده و چه اغوی هم دا مساله تایید کرده و او دسی او بل خبرم خپور شوه و چه دی یعقوب په نامه د ملا محمد عمر زوی د ده زیناست تاکل شوه ده نو تاسو دا خبرونم دروغ گرنه؟
نه زخ خو خپل یک کاملا دروغ بولم او دیگه پجای با نیلاترو سپوره ملا محمد یعقوب تاکل سوی هم نده او که تاکل که ده اغا بیا دوره پت خبرم نده چه پا اغا بانده شکمنی خبری بسی اغا و بیا پا دیر روخانه تو گوانده اعلان سی خو ده خبری دی اما و خلگو دی چه مخالفتون لری یا تعداد خلق لسول هیسر مخالفتون لری یا تعداد خلق دی افغانستان دی جگری و گدوالی غواری ده خبری کهی مگل دی خبر سر ات موافقه نلرو غالب گمان میداده چه ده امارات اسلامی دی ملامد مر ترمسیر ایلان دی و صلح تا اماده سوی ده خبری و ده خبرو ناغا چو خبروی چه دی صلح سر موافقه نلری
پا دی نزدی کلونو که یعنی بعد 2013 کال نه ملا محمد عمر قتل شبه ده اوایا داغی ده جوان خبر تاسو چنگ تاییده وی؟
ما خو تر اوسه پورې د هغه د مرګ په مطالق باندې په تیرو دیارلسو کلونو کې نه اورېدلی او نه څومره چې حبس کړی ده هغه د مرګ خبره نه ده سوې هغه ځوندی ده دا چې هغه په مخفي جایو کې ده یا چېرته ده هغه خو ما مخکې درته وویلې چې هغه د په تور لیست کې او په هغه باندې 25 میلیونه ډالر انعام یې ښودل سوی نو په دې واجه باندې به خود پټو
کاهیانان د مړ شوی نو د دې د مرګ اغیزه به د طالبانو په لیکو څه یي
د طالبانو لیکې منظمې دي تر یوه حده که چېرې داسې وي چې د ملا مزمر وجود د طالبانو د یووالي او د صلحې دپاره ډېر مهم ده او ډېر اغېزمن ده په نسبت د بل چا چې د هغه جایناستې راځي یا په هغه جایناستې باندې موافقه کېږي یا د ټول طالبان په هغه سړي باندې راټولېږي نو یو لال مشکلات به وي
د سولې د عالي شورا غړی مولوي قلم الدین و چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه څرګندونې کولې آیا د ملا محمد عمر مړینه به د طالبانو ډله سره وویشي په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه سمیع الله یوسف زی سره د ټلیفون په لیکه دی مخکې له دې چې یوسفزی صاحب ته ورشو تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر راسره شریک کړئ زموږ داخلي شمیرو ته کولی شئ ټلیفون وکړئ شمیرې مو دي 0 800 22 55 او بل شمیره ده 0 99 203 50 40 او په نړیوالو شمیرو هم کوای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ شمیره مو ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 0 1 په دې اړه کولی شئ چې نظر را سره شریک کړئ چې د ملا عمر مړینه تایید شي آیا دا به په افغانستان کې په روانو جګړو څه اغیز وکړي سمیع الله یوسف زی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست
سلام علیکم
اول خو بخښنه غواړم چې تاسو ډیر ماتل شولی اول تاسو څه اورېدلی دي که نه چې ملا عمر په رښتیا 2 کاله مخکې مړ شوی دی او یا مړ شوی دی که نه ځکه تر اوسه پورې نه طالبانو دغه خبر تایید کړی دی او د افغانستان جمهوري ریاست هم ویاندې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي البته یوې منبع که څه هم چې ویلي دي چې نوم به یې نه یادو د هغه د مړینې خبر ورکړی دی
تر دې وړاندې هم درې ځلې دغه ډول خبرونه راغلل چې عمر اخوند وژل شوی ده یا په 2011 کال کې دا خبر راغله چې دی د پاکستان د کوټې نه افغانستان ته په لاره و په بمباري کې وژل شوی ده خو دا وروستۍ راپورونه داسې ښیي چې ملا محمد عمر اخوند په خپل عادي حالت کې نه ده یا په اوس وخت کې ډېر داسې مسایل راغلو چې هغه باید ضرورت دی لیدل کېدو چې خپل آواز را څرګند کړی وای او اقلن د تحریک دننه یا ځینې کسانو ته خپل هغه پیغام رسولی وای زما په خیال د نښې نښانی داسې ښیي چې ابن محمد عمر اخوند یعنی یو نورمال حالت کې نه ده او یا هم ژوندی نه ده، خو بهرحال په حقوقي لحاظ او په هر لحاظ څو پورې چې د یو چا د مرګ تصدیق ونه شي یا هغه مړی ونه لیدل شي یا ڈی این اے ونی شی ازما په خیال اوس وخت کې ته پوری دي تصدیق نشي کېدای چې څو پوری سي طالبان یا پخپل د دې کورنۍ کوم غړی د دې تصدیق نکړي. البته دا ښکاري چې پخوا به طالبان ډیر پسندستي ډول دغه ډول لاپورونه رادول، خو دا ښکاري د څو ساعتونو نه دا خبر په میډیا کې چلیږي په بینالمللي میډیا کې چلیږي، خو زموږ ورستی راپورونه دا و چې په کوټه کې مسلسل په پټ ډول باندې طالبانو د مشرانو غونډې وي او په دې فکر کاوه چې په څه ډول باندې بلاخره دا اعلان وکړي چې ملا محمد عمر اخوند ژوندی ده او کمړ ده، او که ژوندی دوی باید یو اواز ولري، او دا فکر کېدو که ملا محمد عمر اخوند ژوندی وای نو باید په تیر اختر کې عقلا په خپل غږ کې یو اواز رالیږلی وای. ستاسو همکار مخکې ویلي چې 2004 کال کې د دوی وروستی غږ و، نن چې ما خپل هغه ارشیب کتلو ما سره د 2001 کال اخیری غږ و چې په هغه خپل غږ کې هغه منصور دادولا توای چې هغه کسان چې تاسو نیولې دي هغه پریک دی او د بیت الله مسعود نه غوښتنه کوي چې منصور دادولا ونیسي او کوم کسان چې د دادولا په قتل کې نیولې هغه پریک دی. دغه وروسته داسې ثبوت نشته، خو بهرحال د دې مرګ زما په خیال په اوسني حالاتو کې طالبانو ته یو ضربه ده او په عین حال کې د امن خبرو ته یو ضربه ده. همدغه
یوسف زاده صاحب طالبان همدې پوښتنې ته یوسف زاده صاحب راتلم چې دا په ډیر حساس وخت کې د دملینی خبر ورکول کیږي. لوی خو له د افغانستان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل شوې، دوهم دورې هم دوه ورځې وروسته په پاکستان کې تر سره کیږي، او بلې خو د پاکستان د طالبانو په ډله کې د سولې خبرو لپاره د دوه سره سم د اختلافاتو موضوع هم راپورته کیږي. آیا که د ملا عمر مړینه تایید شي څه فکر کوي، طالبانو ډله به سره وویشل شي؟
نو طالبان یو منظم تحریک ده او دوی د مشر عوامر او اطاعت لکه څنګه چې دوی د خپل جګړې ته یو جهاد وایي او په عین حال کې د خپل مشر اطاعت هم کوي، سره د دې چې 13 کلونو کې ملا صاحب محمد عمر اخوند نه پخپله راڅرګند شو نه کوم اواز راویستی، خو بیا هم د دوی دغه جنګیالي چې دوی دپاره دا جګړه یو عقدوي جګړه ده، هغوی دا فکر کوي چې دا عقدوي جګړه ده او دا په اشخاصو پورې مربوطه نه ده، که ملا محمد عمر اخوند یو بل څوک وي دوی دپاره دا مهمه نه ده، دوی دپاره خپله عقیده او ایدیالوجي مهمه ده. خو زما په خیال مشکلات شته دي او طالبان پخوانه هم ویل کېدلی چې په څو ډلو ویشل شوي دي، یا په دې وخت کې که وګورو واقعیت خو دا ده که ملا محمد نه وروسته څوک مهم کس ته په دې وخت کې هغه ملا برادر او ملا منصور او ملا فاضل اخوند چې په دوحه یا قطر کې ده، نو دغه کسان ممکنه جانشین کېدای شي، او که نه بیا ځینې خلک دا فکر کوي چې دا چونکه ملا محمد عمر اخوند یو سپېڅلی شخصیت و طالبانو دپاره که د ده زوی د ده په ځای انتخاب شي، خو دا به د خلکو هغه مذهبي تعلق یا سپېڅلی تعلق د دغه کورنۍ سره وساتي، او ملا محمد عمر کورنۍ او زوی ممکن دا د سیمه ییزو قبیلوي تفرقونه لري وي، نو له دې امله زما په خیال منفي اثرات په طالبانو په اتحاد باندې ولري. خو اوس هم وخت ده چې طالبانو مشران دا پریکړه وکړي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې آیا طالبان د دې تصدیق کوي که نه کوي. طالبان تصدیق ونه کړي بیا به هم ورته حالت وي.
بله، موږ هم ورته منتظر یو چې طالبان آیا په دې اړه څه څرګندونې کوي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه کومه خبر پاڼه نه ده خبره کړې، او نه هم تر اوسه د ازادي راډیو په شمول رسنیو سره تماس نیولی دی. سمیع الله یوسف زی، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د ملا عمر د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د هغه د ملاتړي د لشکر جنګوي د پاکستان د لشکر جنګوي د ډلې مشر د وژل کېدو راپور هم ورکړل شو. چارواکو وویل چې ملک اسحاق په پنجاب کې په یوه نښته کې ووژل شو. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل راپور لرو، او اوس هم یو اوریدونکی دی، لنډ به واخلو. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د ملا عمر د ملي خبر مو واورید.
نیازی خبر کوم زابل کلیخه.
بله مهرباني.
زما په فکر باندې زما په نه بلکې د ټول خلکو د طالبانو مشر ملا محمد عمر ژوندی او دا چې څوک یې سمې سرچینې هغه د مرګ په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکوي دا هسې یو یو ځای دی یو احتیاط دی یعنې دوی ټول په ترتیقاتو سره د خبره ده
یعنې تاسو هم
دغه خبرونه ورکوي چې هغه د سولې سره د مخالفي او غواړي چې افغانستان د سولې کوري افغانستان د امن کوري زما فکر باندې بې ځایه او بې احتیاط او بې حقیقته خبره ده
بله مننه ډېر وخت نه لرو ستاسو پیغام واورید په هر صورت ډیر وخت نه لرو کنه دا موضوع مو تاسو سره څیړله حتما چې تاسو په کومو دلایلو وایي چې د هغه مړینه به د سولې په خبرو منفي اغیز وکړي په هر صورت د خبرونې نیمایي ته رسیدلې وو څلور نیمې بجې دي بیا هم احمد شیبر سړی ته راغلی دی او د افغانستان او نړۍ د لنډو خبرونو د خبرونو سټ کې به واوروي
د افغانستان د جمهوری ریاست یو سرچینوي چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر مړ شوی دی د سرچینې د نوم نشودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مولا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی خو په دې حال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان ظفر هاشمي وی چې په دې اړه د موثقو اسنادو تر پیدا کولو وروسته بل رسنیو سره معلومات شریک کړي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته روان شو د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وای شاغلی غنی د افغان ډاکټرانو د سلام مشورې پر اساس د خپل پښې د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ پاکستانی پولیس وای چې دوی د لشکري جنگوي وسلواله ډلې مشر د هغه دوه زامن او یو لسنه نور نن هغه مهال په پنجاب کې وشل چې وسلواله هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي په پاکستان کې لتیرو دوه نوی رئیس د زیاتو ورشتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا درې لکه نور زیانمن کړي دي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس وی ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په نومبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړې ده او د ترکیې د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر وای د ترکیې او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سوریې په شمال کې د یو خوندې زون د جوړېدو پروګرام د انقری هڅې او د کوردانو پر ضد یو اقدام دی
لا احمد شبر نمننه او سم پامو کړی څو سپورتي خبرونه ته
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري د افغانستان د شطرنج ملي ټیم تیر ورځ د مالدیف ټیم ته 0-0 پر وړاندې مات ورکړه د افغانستان د شطرنج فدراسیون د سیالیو د تصدر کول مشر عبدالخالق وایس ازادي رادیو ته ویل چې نن د دې سیالیو وروستۍ ورځ ده او د دې ورځې په پای کې به دا څرګند شي چې افغانستان به په کومه درجه کې ځای پیدا کړي د دې سیالیو د تصدر کول لپاره یو 15 کسیزه د شطرنج لوبډله له افغانستان څخه مالدیف ته تللې د شطرنج سیالي د جولای په درويشت د سریلانکا په کولامپور کې پیل شوی او نن به پایته ورسیږي د دایروي کبډي دریم داور سیالي د لسو ټیمونو ترمنځ نن په کابل کې پیل شوی د افغانستان د کبډي فدراسیون مشر فرید زیایی ازادي رادیو ته ویل چې د کبډي د دریم داور سیالي د کابل او ولایتونو د لسو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي د غوړ لوبغاړي د ټاکلو په هدف دی چې دایروي کبډي په ملي ټیم کې 15 لوبغاړي ګډون لري د شغلی زیایی په خبره په دې سیالي کې 200 د کبډي لوبغاړي ګډون لري شغلی زیایی زیاته کړه چې دغه سیالي به لس ورځې دوام وکړي د دې سیالي هدف د کبډي د ملي ټیم لپاره د غوړ لوبغاړي ټاکل دي ورسته خبر دا چې د جلسی او بارسلونا ټیمونو ترمنځ د فوټبال د نړیوال اتلولۍ سیالیو په لړ کې یو پزړه پوری مسابقه د جلسی د ټیم په ګټه پایته ورسیده د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې د جلسی ټیم ایدن وزارت په لسمه دقیقه کې د دغې لوبې لومړی ګول وواهه د لوبې په دوهمه نیمایي کې د بارسلونا له ټیم څخه لویس واردو په 25 دقیقه کې او ساندرو ریمیز د لوبې په 68 دقیقه کې جلسی ټیم ته ګول ورکړ او د لوبي په 15 اتیم دقیقه کې کاهل وتوانید چې د جلسی ټیم په ګټه یو ګول وهي او د لوبي پایله د فائنلټي خواته یوسي خو په پای کې جلسی ټیم وتوانید چې په 15 فائنلټي ټوپون سره د لوبه د ځان په ګټه پایته ورسوي د خبرنو پای
خبرې ساتله ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 په سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په اوریدلې شي د خبرونه په لومړني نیمه کې مو د طالبانو د مشر مولا عمر د ملینی په اړه بیلابیل راپورونه واوریدل له پاکستان بیا د هغه د ملاتړي د پاکستان د لشکر جنگوي د ډلې مشر ملک اسحاق د وژل کېدو خبر ورکول کېږي. ملک اسحاق چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال نړیوال تروریست نومولی او په پاکستان کې د شیعهګانو پر ضد خونړیو حملو اصلي طرح نومول شوی دی. وړاندې په دې اړه په راپورنو مرکې سربیره دغه راز افغانستان په اړه اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. دغه راز د افغانستان غالۍ اوبدونکي وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوې غالۍ پاکستان ته قاچاق کېږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادو ته وړل کېږي. او د افغانستان د کرکټ تیم مسؤلین وایي چې د 2018 کال نړیوال جام لوبو لپاره ښه تیاری نیولی دی. خو لومړی زو پاکستان ته. د پاکستان د لشکر جنګوي د ډلې مشر له خپلو څو ملګرو سره په پنجاب ایالت کې ووژل شو. چارواکو وویل چې ملک اسحاق په یوه نښته کې چې پولیسو محکمې ته انتقالاوه د وسلوالو لوري له حملې وروسته په متقابلو ډزو کې ووژل شو. دا پیښه د پنجاب ایالت په مظفرګړ سیمه کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل یې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر سهار د ایالت په مظفرګړ سیمه کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکري جنگوي په نامه د یو پاکستانی تروریستي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. پاکستانی رسنۍ د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه عملیات د پنجاب ایالت مظفرګړ نومي سیمې ته نږدې شوي چې په نتیجه کې د ممنوع ګرځول شوي لشکري جنگوي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای ووژل شو. د پولیسو په وینا د وژل شوو کسانو مړي د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي او زیاتوي چې په دغه نښته کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونی دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنجاب د تروریزم ضد ادارې امنیتي ځواکونو په ملتان کې ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای د جولای 15 نیټه نیولی او تر تحقیقات وروسته یې د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د وسلې ترلاسه کولو لپاره هغوی له ځان سره مظفرګړ ته لېږدول چې هلته پرې وسلوالو د ملک اسحاق د ازادولو لپاره ناتره حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دغه نښته کې وژل شوي لس تروریستان د تحریک طالبان پاکستان او القاعدې شبکې غړي ول چې د ملک اسحاق د ازادولو په موخه یې پرې په درنو او سپکو وسلو حمله وکړه. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي ورته لمن وهلو او د شیعهګانو او نورو کسانو د وژلو ډېر تورونه پورې وه چې څه کم 15 کاله یې په زندان کې تېر کړي وه. که څه هم هغه په 2018 میلادي کال کې له زندانه خوشې شوی و خو تر خوشې کېدو وروسته یې هم د پولیسو تر سال لاندې ژوند تېراوه. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده له اسوسییټډ پریس خبري اجانس سره په خبرو کې ملک اسحاق په پاکستان کې د ویر یو طرح سمبول بللی او زیاته کړې دا چې نوموړی په ډیرو تروریستي پیښو کې ککړو خو د ثبوتونو د نشتوالي له امله به هر ځل له زندانه خوشې کېده. ملک اسحاق لومړی د ممنوع ګرځولو شوي سپاهي صاحب بډلې غړی او خو وروسته یې په دې ډله کې د اختلافاتو له امله پر 1969 میلادي کال د تنظیمي لشکر جنګوي په نامه یو بله ډله جوړه کړه چې په 2001 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان پوځي حکومت دا ډله هم ممنوع ګرځوله او پر فعالیتونو یې ورته بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې لشکري جنگوي ډلې د تحریک طالبان پاکستان او همداراز له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرل او په پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې تروریستي فعالیتونه په ګډه تنظیمول. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د شیعهګانو پر وژلو سربیره په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر ملي لوبډلې د برید تور هم پورې و چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون و کسان وژل شوي و. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره د امریکا متحده ایالاتو هم پر 2002 میلادي کال د ملک اسحاق لشکري جنگوي ډله یو تروریستي ډله وبلله او د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړه.
و موږ د چې پاکستان د لشکري جنگوي د ډلې مشر ملک اسحاق له خپل څوم ملګرو سره په پنجاب ایالت کې او جل شو ویل کېږي لشکري جنگوي ډلې چې له القاعده سره نږدې اړیکې لرلې د ډلې ته په پاکستان او افغانستان کې د جګړو لپاره د زرګونو سخت دریزي ورکړې دي. دا چې د پاکستان د لشکري جنگوي د ډلې مشر په افغانستان کې د پروانو نا امنیو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مې په پاکستان کې له پخواني ډیپلومات احمد سعیدی سره څو شېبې مخکې خبرې وکړې او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د پاکستان د لشکري جنگوي د ډلې مشر وژنه به څه اغیز وکړي.
حقیقت دا ده چې ملک اسحاق د ملي او بین المللي په سطح کې یو پیژندل شوی تروریست او هغه هواوس چې په افغانستان به مخصوصا د شیعهګانو په مساجد کې یا په پاکستان کې شوی و عامل اصلي دا و. اما همیشه پاکستان منکر و چې ملک اسحاق نه ده، ملک اسحاق مشکل نه لري، حتی بعض وخت اعلان کړی و چې ملک اسحاق په پاکستان کې نشته. اوس چې ملک اسحاق نیول شوی د دې لپاره ملک اسحاق نه نوشتل شوی چې هغه راز و هغه نیا هغه پلانونه چې د ملکستان او د استخبارات پاکستان په دې کارو کې اخته وو هغه به افشانه شي. یعنی پاکستان استخبارات د تخت نه د وسط نه ملکستان
سعید صاحب، ملک اسحاق تر اوسه څو ځلي د شواهدو د نشټوالي له امله له بنده له توقیفه خوشې شوی دی، خو په وروستیو کلونو کې بیا هم تر نظارت لاندې و. تاسو چې وایئ د دې لپاره چې ډېرو حقایقو نه دی پرده پورته نه کړي، ممکن دا یوه دسیسه وي چې اوس پاکستان د دې نوم ورکوي چې دی د ډزو په تبادله کې ووژل سو. له دې مخکې خو هم پاکستان دا امکان درلوده چې دغسې یو مرتور کی چې ملک ساق او وجل سو ولی اوس
ابتدی شرایط چې پاکستان د پاکستان مدار استخباراتي حالات چې د تروریسم سره اړیکې لري همکاري لري یا اساس وي. بل خبر هم دا چې په دې وختو کې یا اسناد او دلایل شته چې ملک ساق د داعش او د القاعده سره نږدې اړیکې هم پیدا کړې وو. یعنی پاکستان چون سر منابع استخباراتي اکثر منابع ملی پاکستان په دې نظر و چې دغه سړی عمل د بدبختي دی او آیسای ورسره اړیکې لري. یعنې آیسای د دې لپاره چې دراد افشانه شي دا کار کوي، چون شرایط په منطقه کې د تغییر په حالت کې دي. هم د افغانستان په طالبان په منځ کې مذاکره روانه ده، هم په منطقه کې روانه ده.
اسحاق ویل کیږي چې د پاکستان تحریک طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې درلودلې، دوی ته جنګیالي برابرول او دغه راز افغان طالبانو ته هم جنګیالي برابرول. د ده وژنه به په افغانستان کې د روانو جګړو باندې څه اغېز ولري ستاسو په نظر؟
ملک نو حکم دا کار کول هغه وخت پوری چې آیسای وی حاضر وي په دې جنایت کې لاس ولري، تل ملک سخت چې مرسي بیا نه بل ملک سخت تولد کیږي.
احمد سیدی و چې د پاکستان د لشکر جنگوي د ډلې د مشر ملک اسحاق د وژل کېدو په اړه نظر څرګنده و. ملک اسحاق له څو ملګرو سره د پنجاب ایالت په مظفرګړ سیمه کې په یوه نښته کې ووژل شو. چارواکو وویل چې پولیسو محکمې ته انتقالاوه چې وسلوالو لخوا په برید وشو. له حملې وروسته په متقابلو ډزو کې نوموړی له خپلو دو زامنو سره یو ځای او دغه راز څو ملګرو سره ووژل شو. ملک اسحاق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال نړیوال تروریست نومولی و نوموړي تر مشرۍ لاندې لشکر جنګوي ډلې په پاکستان کې پر شیوګانو د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تر ټولو خونړۍ حملې د 2014 کال په لومړیو کې په کوټه کې وشو چې له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. ویل کېږي لشکر جنګوي ډلې چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري، دې ډلې ته په پاکستان او افغانستان کې د جګړو لپاره د په زګونو سخت دریځې ورکړې دي. په پاکستان کې د بشري حقونو مدافعانو تل د متقابلو ډزو په دا ډول پیښو شک څرګند کړی. دوی چارواکي تورنوي چې له دغه میتود څخه یا له دغه بڼې څخه د هغو جنایتکارانو او سخت دریځو د وژلو لپاره کار اخلي چې محاکمه کول سخت کار دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا له یوې خوا د پاکستان عدلي او قضایي سیستم ډېر سست دی او له بلې خوا هم د دې پر ځای چې د جرم له ځایه شواهد راټول کړي تر ډېره پر شاهدانو اتکا کوي. د اژانس دې مسلې ته په پام سره د اژانس په وینا دې مسلې ته په پام سره اکثره قاضیان یا پولیس او یا هم شاهدان له دې بیریږي چې کله دغسې تورنو کسانو په وړاندې څه وکړي ښایي له دوی غچ واخلي. ملک اسحاق په 2005 کال کې په رسمن له تورن کېدو وروسته توقیف شوی و او څو ځلې خوشې شوی و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. مخکې مو واورېدل چې د طالبانو مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه و لیدلی او له مختلفو لورو په تېره بیا په دې وروستیو کې د ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې. نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یوه سرچینه وایي چې نوموړی 2 کاله مخکې مړ شوی دی. د جمهوري ریاست یو ویان دغه راز وویل چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي. طالبانو تر اوسه د هغه د مړینې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دوهم دور به د راتلونکو جمعې په ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې د عالي شورا غړي حاجي الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د جمعې په ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود وي. تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې شورا غړی حاجي الدین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربن اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
په ټوله کې زموږ لخوا د جګړې د بندېدو موضوع ده، د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامداره پروسې ته تلل تر څو د ستونزو لارې ولټوو. دا به زموږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
ښاغلی دین محمد وویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو، حقانی شبکې او کویټي شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وسلوالو طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني زیږدیزې میاشتې په 1 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لومړی پړاو خبرې هیله منې ګڼې دي او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. راپورونه وایي چې د سولې دغه خبرې به په څلورو پړاوونو کې وي، چې ویل کېږي دریم پړاو به یې په چین او روسیې او څلورم یې په سعودي عربستان کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یوه لویه لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نورو غړو د تسلط ښکارندوی وي.
که
په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیر لري. دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یوه لویه لاسته راوړنه وي. او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د
سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د افغان اسلامي آژانس له قوله لیکلي چې په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا استعفا کړې ده. په راپور کې راغلي چې سید طیب آغا تر هغې وروسته استعفا وکړه کله چې طالب مشرانو په قطر کې د خپلو استازو له مشورې پرته په پاکستان کې له افغان حکومت سره خبرې وکړې. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف د دغه ډلې لخوا نه دی منل شوی، خو یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې د ټولو طالبانو استازي باید د خبرو ترمنځ راتاو شي، تر هغې پرته به خلک د سولې پر روانو خبرو بې باوره شي.
که پاکستان غواړي چې عملا په دې پروسه کې عملي قدمونه پورته کړي، د دولت ټول مخالفین چې هغه په هر نامه باندې باید ټول د سولې په مذاکراتو کې کښېني او په صداقت سره په دغه لاره کې ګامونه پورته کړي، او نړیواله ټولنه بیا په خاصه توګه امریکا هم که غواړي نور دغه مذاکراتو کې باید ټول ډلې ټاپلې په یو ګردي میز باندې کښېني. په هغې صورت کې یا کېدای شي چې یو نتیجه هم ترلاسه کړي، غیر دغه نه که یو دوه درې ډلې په شرکت کړي او نور بیا ورسره مخالفتونه کړي. زما په اند باندې د سولې په عملیه باندې بیا د افغانانو اعتماد هم کمیږي او په دغه کې به بیا د پردې شاته نور خبرې هم وي.
د چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافونو پیدا کېدل او د مشرۍ پر سر د دوی سیالي روان وضعیت پیچلی کولی او افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې له ستونزو سره مخ کولی شي. د دوی په وینا د طالبانو د ډلې ترمنځ د اختلافونو پیدا کېدل تر ډیره د هغو فشارونو ښکارندویي کوي کوم چې په دې وروستیو کې پاکستان پرې راوړی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډيو اوري د ازادي راډيو خبري ساعت غوغياست. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ راتلونکو شل اوریزو نړیوالو سیالیو ته د پروګرامونو په جوړولو پوره کار کړی دی. د دې بورډ مسؤلینو نن خبره لاندې وویل د کرکټ شل اوریز نړیوال سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې په هندوستان کې پیلېږي. د دې بورډ مسؤلینو هیله وښوده چې افغان کرکټ ټیم به په دې سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې باور لري د هیواد کرکټ ټیم به د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي. د دې بورډ چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د کرکټ شلوریزې نړیوالې سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هندوستان کې پیلېږي او دوی ورته د تیاریو پروګرامونه ترتیب کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي وویل
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هیڅ چا څخه ځان کم نه ګڼو. ستونزې کومې وې هغه په ګوتو سوي دي. هغه ته به یو داخلي کمیټې کینی به ګوري او له هغه څخه وروسته به موږ ورته د لارې د حل پیدا کوو او انشاءالله دا وعده در کوم چې په نړیوال شلوریزه جام کې به د افغانستان ملي لوبډله به په یو نوي رنګ او له دې څخه به هم پیاوړي وي.
دوبوبل د افغانستان کرکټ ټیم اوس مهال د اف ټی پی یا د کرکټ د راتلونکو شلوریزو سیالیو په پروګرام کې نهم مقام خپل کړی دی. په خوا په دې پروګرام کې لس ټیمونه شامل وو خو د هیواد د کرکټ ټیم په روانه میاشت کې د یو لړ بریاوو وروسته وتوانید چې د دې ټورنمنټ دایمي غړی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې پر راتلونکو دوه درې میاشتو کې به د هیواد د کرکټ ټیم له زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره د یو تړون لمخې 15 یو ورځنی او 20 ورځنی سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس وویل چې د سریلانکا، پاکستان، هندوستان او انګلستان د کرکټ له بورډونو سره خبرې پیل کړي چې په راتلونکو کې د هغوی د کرکټ له ټیمونو سره هم یو لړ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ متخصصین سره لدې چې د افغانستان د کرکټ ټیم بریاوې ستایي خو تاکید کوي چې کرکټ بورډ باید په 2014 میلادي کال کې د شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره په ټیم کې داسې لوبغاړي ځای پر ځای کړي چې په شل اوریزو سیالیو کې د لوبېدلو ځانګړی مهارت ولري. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس خان احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غوراوي کمیټي څخه به د ماده غوښتنې چې داسې یو لوبډله ورته تیار کړي چې هغه صرف او صرف د شل اوریزو کرکټ لپاره ورته تیار وي. کار ورته پکار ده چې هغه لوبغاړي ورته مشخص کړي، پلان ورته ورکړی شي چې 2014 جام جهاني لپاره مکمل دی هغوی هغه پریکټس او تمرینات ټول د شل اوریزو لپاره ترسره کړي. خو د ما په فکر سره موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې داسې لوبغاړي شته چې موږ اوس نه دوی ته دا وویل چې تاسو به صرف او صرف د شل اوریزو لپاره ځان تیار کړي. غټه خوبي به دا وي چې د هغوی هغه پریکټس هغه تمرینات به ټول د شل اوریزو لپاره وي.
د افغانستان د کرکټ ټیم تیره میاشت د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې چې په سکاټلند کې ترسره شوې سلور سیالۍ ګټلې او دوی بایللې دي. کارپوهان وایي افغانان د هیواد له کرکټ ټیم څخه د بریا او ډېرې تمې لري او هیله ده چې دا ټیم په سیالیو کې د خلکو هیلې په پام کې ونیسي.
ومرزه چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسؤلین وایي چې د 2018 کال شل اوریزو نړیوالو جام لوبو لپاره پوره تیاری نیولی دی. د افغانستان په شمال کې غالي اوبدونکي وایي د حکومت نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوي غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. په شمال زون کې د غالۍ اوبدونکو د عمومي ټولنې مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 19 اوبدل شوي افغاني غالۍ چې پاکستان ته انتقالیږي له هغه ځایه او یا په سلو کې بهرنیو هیوادونو ته د پاکستاني غالیو په نوم وړل کیږي. مجیب الرحمن حبیب زای په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانی غالی قاچاق او په نړیوال بازارونو کې د پاکستان پارما او نخان خرڅلایي په شمارسون کې اقتصادي اندېښنې زیاتې کړې دي. په شمارسون کې د غالی اوبدونکو د اتحادیې مسؤلان د غالیو موجود اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې ډیری افغاني غالۍ د پاکستان پارما او نخا نړیوالو بازارونو ته پلورل کیږي. د شمال په سطحه د غالی اوبدونکو د ټولنې مشر ستار بیگزاد وایي چې د کلونو را په دې خوا افغاني غالۍ په ښه کیفیت او د وخت د ضرورت په اساس برابرېږي خو په اوسني حالت کې کې پاکستان ته کاچاخی کې او له هغه ځای څخه بیا د یاد هیواد پارماو نخه نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کوي. ستار بیگزاد وایي چې د افغاني غالیو 90% له هیواد څخه بهر ته صادرېږي او تر څنګ یې یوازې 10% دننه په کور کې پلورل کیږي. بیگزاد زیاتوي چې اکثر افغاني غالۍ اول پاکستان ته او له هغه ځای څخه پس امریکا او اروپا ته صادرېږي. په قانونی او ډیری په غیر قانونی توګه افغانی غالۍ پاکستان ته صادرېږي او له هغه ځای څخه نړیوالو بازارونو ته لاره مومي. پاکستان پرې خپل ارم و نښان لګوي او وروسته یې نړیوالو بازارونو باندې خرڅوي. ښاغلی بیگزاد وایي چې د غالیو د غیر قانوني لیږد مسله یې په کراتو له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې ده، خو دوی یې په اړه بې پروا پاتې شوي دي. ښاغلی بیگزاد وایي افغاني غالۍ له دې سره چې پخوانۍ ښکلې نقشې لري، خو بیا یې هم د نړیوالو پیرودونکو د تقاضا پر اساس یې 40 نورې نقشې هم ورته برابرې کړې دي. ستار بیگزاد یې په اړه داسې وویل:
در کل افغانستان 21 متر مربع قالین که 70% قالین که 15-60 متر مربع قالین تقریبا
هر کال موجوش لکه متر غالی چې 45 لکه شما سون ته مربوط کیږي، چې لاغه جمله یوازې 95 زره افغانستان کې پرول کیږي او پاتې نور ټول بهر ته لیږدول کیږي. په شما زون کې د غالی وبدون کو د اتحادیه مسولان په داسې حال کې شکایت کوي چې افغانی غالی د پاکستان پارما او نخ نړیوالو بازارونو ته صادرېږي، چې ورسره سم د شما زون د سوداګرۍ خون مسولان د افغان سوداګرو له لوري له هیواد څخه بهر ته د پانګې د انتقال په اړه اندېښنه څرګندوي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد عارف لیکي کې چیرې مولا محمد عمر مړوي د باید روخانه شي چې په کوم هیواد کې مړ شوی دی. له هلمند زموږ یو بل اوریدونکی لیکي چې د طالبانو مشر هیڅ کله مړ نه دی، که چیرې مړ هم وي د طالبانو په لیکو کې مخالفتونه نه راپورته کیږي. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ښودلی هم له هلمند په خپل پیغام کې لیکلی دی چې دا خبره ناسمه ده چې امیر المؤمنین ملا محمد عمر د مړ وي، هغه د مړینې خبر درست نه دی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولی دي. افغان بي سیم 813 شمیرې له لارې ډېر پیغامونه را رسېدلي دي، موږ ټول نشو خپرولی خو په پروګرامونو کې هرومرو ترې انکار اخیستلی شو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د طالبانو د مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه و لیدلی نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یو سرچینه وایي نوموړی 2 کاله مخکې مړ شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هغه د مړینې په اړه مخکې هم ځینې اوازې خپرې شوې خو د هغه د مړینې خبر تر اوسه نه و تایید شوی. سید اکبر آغا چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې یو فعال او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر دی، هم د ملا عمر د مړینې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې شک څرګند کړ.
د دا اوسېدل ډېر خفیه وه، چا ته دا نه معلومېده چې په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې چیرې دي که په پاکستان کې چیرې دي. نو په دغه نسبت پورې تر اوسه پورې دا خبره سرګند نه ده، لکه خلک چې وایي چې د احمد عمر اخند مړ شوی دي. نو زه خپله دا وایم چې اوس دا خبره دس په شک کې پاتې ده او د دې ملګري چې دي دا خبره نه تاییدوي او دا ردوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. یو ځل بیا د هغو مطالبو لنډو یادونه کوو چې په دې خپرونه کې مو راپورونه پرې درلودل. له طالبانو مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه و لیدلی او له مختلفو لورو یې په تېره بیا په دې وروستیو کې د ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې، نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یو سرچینه وایي نوموړی 2 کاله مخکې مړ شوی دی. جمهوري ریاست یو ویاند وویل چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي. طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینه نه ده تایید کړې.
په دې اړه مو دا موضوع مو وڅېړل چې که چیرې د هغه مړینه تایید شي، هغه به د سولې په روانو خبرو او دغه ورځ په افغانستان کې د روانو جګړو څه اغیز وکړي. د طالبانو د مشر د مړینې سره هم ټاکل شوې ده چې د راتلونکې جمعې په ورځ د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بیا په پا پاکستان کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. د پاکستان د لشکر جنګوي د ډلې مشر ملک اساق له خپلو څو ملګرو سره په پنجاب ایالت کې ووژل شو. دغه راز د افغانستان غالۍ اوبدونکي وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوې غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادونو ته انتقالیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مسؤلین دغه راز وایي چې د 2014 کال د شل اوریزو نړیوالو لوبو لپاره پوره تیاری نیولی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې د څو مسابقو په ګټلو سره نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړه.